یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوۍ د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او ځینې وایي چې سوان توکي هم نه لري ځکه بوی یې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي کریمه رحمیار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هر خوا تیاره ده.
کسی پوهیږي چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوي څومره سخته تمامېږي؟ کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا و چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې کې اوس هغه برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه دی، ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومت غواړو چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14 پرې کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي وو سخت ساړه د سون توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي وو چې افغانستان ته به د غزیدلې برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي وو چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون وخت رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنه یې سوي و د هغوی څخه د ورستي ایمیل په تر لاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل سوې ده موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای سو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبان د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو څلور ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندی په خبرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخکته نه شو.
دا به هم واوري چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شیرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادریږي نو د هغې عملي اړخ ته باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نور دې دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه، لوېږمه دردېږمه میراته مې در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کې په یو سب سي لاس ته پاوه د کډون چې په خپل امصاب سيګر دی او
په دې کې څه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لشت کتاب وایي د لیکوال علم ګل سهر نظر می اخیسته.
کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشل کتاب په لري کوي دای به د کتاب سره نه ادب کیږي.
او دا به هم واوري
سنې د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډېر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلاری باچا خان 15 تلین د جمعې په ورځ د جنوري په 16 ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر مېرمنې هم ورغلې وې. جزئیات د فریدی سیال پورا پورک.
دا باچا خان د تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کرزماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. دا غونډي یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته پر لیکلی پیغام کې ویل
د ګډونوالو د نظریات په کتو دوی د هله خو دا چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه بل تحقیق تر سره شي او همدارنګه د فکر او همدارنګه د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي او د فکر او کومه هڅه چې د افغاني ټولنې د خو په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي څو وکولای شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره موثر تمام شي.
دا کرزماتیک رهبر د کتاب په وښتو مقالو کې دولسې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې پورز د غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وي. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبدالوهاب محمد وای چې دوی یو ټیم ټاکلې دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي او د غونډو په ورځ د دې شخصیت پر ژوند د هڅو کتاب خپروي.
موږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده یا دغه تلونونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دی نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ون منزل شي چې هغه اکاډمیکی خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلونونه چې مخته راځي دغه تلین اړوند به مقالې لیکي دغه ستر شخصیت اړوند او د کتاب په بڼه به راغونډېږي او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو او علمي او اکاډمیکي خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالت اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولې مخالفت شي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې په خو شیرونو بندیز لګولې چې له موسیقي سره مشابهت لري. خو د دې وزارت ویاند ازادي رډو ته وویل یوازې په خو شیرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنیو خبر کړی په هغو شعرونو بندیز لګولای چې له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر لیکوال او کرکتون کې نجیب الله منلای وایي دا چټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلای شي له دې عمله د دې مکتوب عملی کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټول شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده ځکه چې د څه شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون یې هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدل شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش د هر ډول خبرو هر ډول شی دا غیر مخنیوي دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکواله سمیه رامش ته طالبانو ورسته مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز کړي خو وایي چې طالبان نشي کولای د شعور احساس او عاطفي لاري وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبان وروستای فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي یو ډول ستام او په انساني تفکر احساس خیال او عاطفي بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د نن او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شیرونه راټول او خبره کړي چې په افغانستان کې خبرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف ونهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وای دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولای یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولای چې د ترنم په وخت کې د زینو غګونو په تولید سره لا موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې ځینې د شعرونو چې هو هو او یا نور څه د هغه بور سره کېدل بيخي مطلب د ذکر یو ډول توهین وندیو د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د اوغو پاړه باندې ویل شوې دي چې دا ډول شیرونه باید پرتن کیو نه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله، او اوس چې په واکې دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه، ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خود یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شو مشهور سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغړو لخوا ویل شوې دي.
په راپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واوریدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له شاغلی منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت.
کله چې یو حکم صادریږي یا یو قانون جوړیږي، نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي، په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي، شعر موضوع موضوع که موضوع نه احد برون که کلام ده که احد که پیدا که اغاد سر و سلط سر برا مریگی، نو مواجبو که طول شیرونه هر یو چیی
البته دلته وبخشه. د امر بالمعروف د وزارت ویاند محمد صادق عاکف بیا وایي چې داسې شعرونه چې هو هو او داسې نور څه ورسره ویل کېده، د ده په باور چې د ذکر توهینو پکې په هغو باندې ممانعت لګولی دی.
نو بیت ما پوښتنه را کړه چې اول کوم مکتوب چې دوی لیږلی دی، په مکتوب کې دا شی دومره ګوب راغلی دی چې هغه د تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شعرونه چې د فکر توهین ورسره مل دی، دا کوم شعرونه دي؟ د کوم شعر سره د فکر توهین مل دی؟ د هغې تشخیص په کوم معیارونو کېږي؟ نو دا داسې شیان دي چې معیار نه معلوم، قواعد نه معلوم، په تطبیق ناممکن دی.
دلته له لویه سره د شعر او د ځینو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري او ځینې د حقیقي معنا په سترګه. یعنی که چیرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي، نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅ کله چا نه نیول او نه نیول کیږي. شعر دی او کس وینا ده، دغه وینا ویل کیږي، د دې وینا د خبرېدلو مخه نیول کېدلی شي، مګر د تخلیق مخه یې د رامنځته کولو مخه نه شي نیول کېدلی.
خو دغه د خبرېدلو مخه چې ونیول شي، په خپله په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډیرو کلونو پورې په ځینو عربي هیوادونو کې د نظر قباني شعرونه منع وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده، په دې زمانه کې آیا ممکنه ده چې د څه شي مخه ونیول شي خو که د چا باندې بندیز ولګوي خو د انټرنیټ سره بس کوي؟
اوس نو یعنې د خبرونو مخه نیول کیږي، دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي مخه چې دا شو د انټرنیټ بهانه نیول کیږي، په خاصو ټولنو کې په مجلسونو کې خلک پرې خبرې کوي، نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک ورک شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چا چې خبره وکړه خبر واورېدل شوه. داسې چې څوک بېخي د خبرو نه منې شي، دا ناممکنه خبره ده. او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي د عبدالي سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
نور دی دردمن زړګی لذات هم در ټوله کړه لوی گم در دی گما میرات هم در ټوله کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګورا راته ګورا ماته ماته مې در ټوله کړه نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایله نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایله پرې د شپه اوږده ده بیا سبا ته مې در ټوله کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وي خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وي کابل کې خوره پر ما زه به هلته غږ کړم چې له سواته مې در ټوله کړه اوف اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم را پرېوتم اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم را پرېوتم داسې بس سمداسې بې ثباته مې در ټوله کړه او نور د دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه ویګم در دیګم میراته مې در ټوله کړه ویګم در دیګم میراته مې در ټوله کړه
لابل سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا کیسو نقد مخکو د سپیره پونم د ځوان کیسلی کوال فیصل ځلان کیسه له دوی څخه اورو بیا به د همدی کیسې پاړه خبري ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده
پتیار کی په یو سب سلا استفاوا د کډون چې په خپل امصاب سیګر زیو په ګوتو نه ورزی یو او بل لور ته وکتل په تیاره کې هیڅ نه ښکارېدل بیرته یې سر کېښود اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص سترګې یې پټې کړې لستن یې له ځانه لرې کړه تندي ته یې لاس ونیو دا کار نور پرېږدم سترګې یې د کوټې چت ته ونیوې سا یې واخیسته اړخ یې بدل کړ د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد خوب نه درځي نه پوهېږم نن مې بیا په خوب ولیدل ښځې ارګمی وایست اغزي یادوې هو د دې بوټو وهل ګناه ده ډېر خلک یې سپېره کړل نور یې پرېږدم ولې ګناه ده خو د همدې سوځولو لپاره دي سړی په ښي اړخ واوښت تا ته په ګناه نه ښکاري خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تبا کوئ دا بوټي ووهئ خو تا پروسه ښکار ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول کلیوالو شنې ونې ورته راووهلې هغه خو هم ګناه وه سړي وخندل تا هم اوس هوښیارۍ ته بډې راوهلې دي د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول مجبور و خو موږ هم مجبور یو پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل سړي خپلې سترګې وموښلې شونډې وخوځېدې پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي ښځې څه ونه ویل سړي مخ ور واړوه د دې بوټو وهل ښه نه دي ګوره سپیروي مو ښځې بړستن په مخ ور کش کړه سترګې یې پټې کړې سړی ستوني ستخ شو سترګې یې نه پټېدې خوب یې الوتی و
د سپیره پونو مو د فیصل ځلان کیسه اوریده اوس په کیسه نقد مخه کړو په دې کیسه کې کرکټر له ځان سره په ټکر کې دی ل خپل فکر سره او د کیسه دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلې دوکې مرسته کړې د ځلان صاحب لومړی جمله کرا واخلم په تیاره کې په یو څه په سلاس تپاوه کدا جمله داسې ولیکو چې لاسه تپاوه څه ګوتو تنورتل په دې ډول به تصویر لوستون کې را سره بشپړ تصور نکړي
د توس خبره سم ده بالکل. خو ما غوښتل چې دا په اصطلاح دا محیط منظور کوم کنه چې دلته شپه ده، یعنی شپې ویده دی په شپ سلاست په دې کډغه سره شي لاندې راځي. خو د محیط هم یو څه اغیز لري، د کپټه کې مثلا ک مو ویل چې ورځ انځرونه بیا به ورځ مربوط خبره کوو، کشپاوی د تیارم د شپې په خاطر رخصت ده د کپټه کې رول د رول چې دای د شپې ویده دی او خو بینی دا د وی په ګډه ویني او دای په تیارې کې په یو شیفت لاس ته پیوي. که ورځ وی ممکن لاسونه ته پیوي په یو شیفت کې نه، او هغه کې شو ویني خپل
د څه چې کله وایو چې لاس ته پاو او څه ګوتو ته نه ورتل، په دې کې به دغه لوستون کې را سره شریک شي چې د په خپل بشپړ وګوري او ورسته هم موضوع واضح شوی د چشپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیسته دی، لکه ډون چې په امسا پسې ګرځي. د کرکتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتر وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتر بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه يم تر اخلاص، تاسو قصتن په دې پیل کې لیکلی ده چې تلبسه ایجاد کړی د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه. زه په لنډه کتاب چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادای کاپکاو په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کاپکاو مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغه ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي. د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دغه پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې واخلم یا وروسته را واخلم. نو د تاسو خبره هم سمه ده، د دوه خاطر چې په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي او ما د خبرې ته مخکې پام نه وړم، د دوه خاطر چې اوونه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیارم دې عرب خاطر یاد کړی و او تشبیه مرسته راغلی ده. خو ځکه د خپل دلیل پلان دوی هم ډېر دغه قاعده ته مقام نه وي.
ځلان صاحب د قاعده برخه ته راشم، د قاعده په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعده ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده زده وي او بیا له قاعده سرغړونه وکي هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو ته مثال درکم، که چیرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کړي، خلکو ته ممکن خوند هم ورکړي. لیکن یو څوک چې زما په رنګ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو، کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټولو کافکا په حساب مطالعه کوي، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول سبک خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، دلته تاسو موضوع نه دا واضح کړي، آیا د دې له خاطر چې لوستونکي د تلوسي له خاطر نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره خلې؟
د مو په نظر دا تصادفا نه راغلي ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید لوستونکي غلط اول وي یا تر اخره پورې ساتل یا په چپ استلو د ډړو بکیدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې غلې ده د کریکټر تصادفا نه راغلي ده، او مو
په کارتن چې د تلوسه خاطر ګمنه ویرافي. دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه وبکېدل نه دی، دا زما په باور ډیره دقیقه خبره ده. تلوسه باید او توازن ولري او د زړه وبنه کې او په زور او شیل لوستون کې څوک پټنه کې په داستان کې. تاسو په دې کې شکل کې سړی په شیاړ خو اوشت دا تصویر علي دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بد خو بده پر مهال دا سنت ته چې څوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمه په وخت سړی خاندي، کیدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډیر سر خوري. فکر نکوي چې دا خنده په کیسه څنګه ورزیاتوي؟
آلتا فکر کوم چې دا خندا چې راغلی د خدې د خبرې خدې د خبره کړي دا ورسته سړی ته خندا ورغلی د خندا البته د طبيعي خندا نه د دې په خان په ډول په خدا پر خندا لښتم او تاسو فشارې ته باندې وهلې دي
د تاسو خبره امدا سم ده لیکن د دې خطر چې دا ټول محتوا د کیسې یو ډول هغه دی یو ډول کشمکش دی ذهني فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک یعنی فکر د خندا په خو ولر شي
نه البته د مو خبر دا و چې دا و خندل کنده پس خند حالت چې د سړی یعنی ځان ته خدین الوار بولی کده ته ځان تیته بولی په داسې حال کې چې خدای سم خبر کو خدای یو پس خند په کومه پس خند حالت پر ما خندا انتخاب کچنه دا و سړی و خندل ورته خبره مې ورسته ده خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د شپ خبر پرې خوند یا خبري ارزښت نه ورته لري دوه حالت د ایجاد لپاره د خندا راخیست کړه
استاسو هم دغه خبره ورستم تایید شوه ده چې د میرمنې ته د دوه مخلوق په سترګه ګوري لیکن دلته بیا سوال دا دی اصل کې سلکه سر کې ما اشاره ورته وکړه یو ذهني ټکر دی د انسان په ذهن کې نو بل موضوع ولې پکې راشي چې د په میرمنو په څخند
ګوره کله چې موږ کته ته فکر وکړو ذهني کشمکش یعنی د تنور سړی نه دی کنه دا موضوع ورسره د کډه شریکه شوی دی کله پښتنه کوي چې مثلا تاسو خو ولې دلای ورته وی چې عزیز خو وینم بیا ورسره چې کوم خبره کو دا ته د دوه یعنی دوه کریکټرونو په منځ خبرې دي ذهني کشمکش یعنی یوازې د نارینه کریکټر نه دی
دا خو سم ده اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه ده یا ټکر ده نارینه په ذهن کې ده د کیسې په پای کې ځلانس د کیسې په پای کې کرکټر باید بدل شي څه بدلون پکې راغلی
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شیندا سوای کنه
د څه چې د کرکټر بدلون څو ډول دی یا باید د کیسې په پای کې پیښه دومره کرکټر بدل کړی چې ل الفا یا ته ولاړ شي البته دا باید ډیر پیښه دقیقي او کده سني وي کیسه هغه شای دی چې د پسر کې ځنې پیښه سره یو ځای شي پیښه وده وکي د علاته او معلول په اساس باندې په اخر کې په کرکټر کې تغییر راشي دلته تغییر څرا غلې
بلکل اسمو پیدم دلته که موز پکر وکل ده کتا چی ورست اخلاسی گی سرای تخپل خبر یا پا مغاقبل انده یعنی خدا ورطاوی چی ده اغزی ده سوزاول ده پاردی دوی چی نما ده ملا نوری دلی چی ده سرای تباکوی یا کوی کدی کتا پای تراش دلته خدا سرگ پتاوی یعنی پیستلا دا خواب تا چی سرای لا هم ویش پاتی که گی کنه یعنی دای ویش پاتی که دو مانا چی دن دکنه نده خلاصه یا د شهادت په دوه خبرو په کرکاو یا مثلا نوې مندښنه شته چې د ازي چې د پېستلو وای می دا خنه دي او یا تباکوي مو یا سپیرکای مو دلته تغییر شته دی مګر کم راغلی دی یعنی دا اوله کې د خومر وحی دی بیا راځي په خبرو اکه خبرم کې نه نکو خو د کیسه پوهه ته چې راسیږي خدا وی دیگه دای لا هم ویش پاتی که گی او دی خد خبر اغیز نپی که گی او دا طبیع خبره دا چی مول دا اوانی چونه نکه نارینا دی خد خبر تا غایی نمیسی های خبر تا یه ارزشت نورد که گی
زلان صاحب دیر منه نه چی دا کسا مو ازادی را روی مجلی تر آواست ولا او پا نقد که مو هم برخ را سر وقسته کور ودن
بتاس منه نه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصای خبره شوې ده چې لمخې په هند کې خلک ډیر کتاب لولي شایې ویلت هم د خلکو نفوس وي په اسلامي هیوادو کې مصریان ډیر کتاب لولي او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی په غربي هیوادو کې د اروپای ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم لاغو یوادو څخه دي چې خلک ډیر کتاب لولي چک جمهوریت لاغو نسبتا کم نفوس یوادو څخه دي چې استوګنې ډیر کتاب تناسبي که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پوهنتون ته نشي ښکاره خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به ښکته وي. د طالبان تر واکمنۍ مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو مینوال ډیر نه و. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علم ګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایي چې که نور هیوادونو سره مقایسه کړو دا شی مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغسې وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه دا اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلکو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په مناسبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی دی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر پنځه کتابه او دیني کتابونه نه نور کتابونه نور کتابونه ستا له لارې باسي. یعنی زه به خپله یو خاطره ته ووایم، زموږ په کور کې مشر ورور تعلیم یافته و، نو زموږ په کور کې له غیر سپارې دوه کتابونه نه یو کتاب هم وسدیو کتنی و. ما به کوشش کوم چې ویل ولم، خو زه به مې نه سره کولی چې ویل ولم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکم، داستان لیکم، شاید یو کتاب تاثیر وي، او اوس چې بیا راولم کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې څنګه راباندې خبر اوس چې لیک په یاد راوړم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به کله پښتون پاک چاپ شوې وه.
که شار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم د سینې دی چې استاد له شاګرد غواړي چې د کتاب ولولي، تر دې رپورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې د ورز د کړی وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت دی. په کتاب په مکتب کې څه څه پانتون کې حتی دغه تداوس پورې ایجاد، یعنی په استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دې ته هڅوي چې نور کتابونه ولولي. نور بل تل سره سدان د شي په نور هوادونه کې په نور ځایونه کې کنه که تاسو وګورئ په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو دلې دند ګورئ چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې خو کنه دا د دې توس په داسې وی دي. مثلا موږ سیستم دی کتابخانه نه درلود، یو کم درلود، په ډیرو نور شهرونو کې درلود. په کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشال کتاب درې کوي، دوی به د کتاب سره نه عادت کیږي. یعنی یو کورنه کې چې کتابونه موجود وي، کتابخانه موجود وي، یا مشال کتابونه وصل مشمان عادت دي کتاب سره او کتاب ولې ال شپه له یان ځان سنم دي. موږ دا د پاکستان کې دا په عام نه ده دي کتابونه په انتن کې موږ به ماشرین پرې وخت پر مطالعه کوي، هغه د خپل مسلک مربوطه مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنی کله چې مونوګراف لیکل پندنه تاریخ سو یا مطالعه نه کوي.
په انتن کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ور کوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په مغه موضوع کې تحقیق وکړي، چیرنه وکړي، او لدی لارې د یو ډول واحد شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستونزه ده؟
دقیقا دا هم دې په انسان هم په مکتب کې تاسو دا ونه وکړه مجموع کې دغه شي. یعنی دې که وښتنه هم کوي دې د مطالعه یوازې یو مورد کې کوي، نور هیوادونه کې تاسو به سره معلومه ده اته موضوع یو از موضوع یادونه دی موضوع کوي، نور خلک په دې کې بل څه مطالعه کې خپل نظر وایي او نور څه دی وایي. او که تاسو په پښتو نه راشه نه ده ټول دې ته مجبورې چې یوازې هغه څه چې دې داخل دې تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کوي، نو څه زده کوي. دا هم خپل یو لوی ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلک کتاب نه رسېږي په کلیو کې، په هتاب ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي. دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده، او خلک تر څو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم دغه چاپ اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی وي او د شهرت خو بیلابیل لارې وي. څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپ کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو څرګندې سره مخامخ نه وای، یعنی شاید مطالعه نسبت دې تدریس شوی وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وړ په دې ده چې په نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ د بوتنه ترجمه کېږي.
په نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د سنې د بیا په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنې زه تر کومه حده پې خبرېږم، ښه دي بد نه دي. یعنې ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې مګر متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه دي نړۍ سم ناولونه دي نړۍ ښه ناولونه راوژباړو. په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سره دې چې یو ډول انحصار دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل، بیا به چاپېدل. اوس هغه د چان سیستم نشته. هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسو پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي مخکې له مخکې کره کتنه به باندې وشي او بیا چاپ شي. نو دا اوسنۍ ګډوډي چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل دغه مشکل هم لرو. داسې کتاب مطالعه کمه ده. یو د نورو عواملونه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې به ماشومان ته پام لرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومان اخیس کوي، د دوی پر فکر او چلن تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خپل رسنۍ او انټرنیټ د استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د وی تازه نړیوال سروې لمخې چې healthychildren.org به پانه خبره کړې ده، لا اتو تر 12 او د 14 او 13 کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو 2 کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې لمخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. نه بیا پوسلو کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. دوه دېرش پوسلو کې ماشومان ویل دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولای. د ماشومان د بوختیا د چړندو لمخي ګټ او زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوي معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبري شي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډیری شي او له زده کوونکو سره د مرسته کوي چې له یو بل سره په کورنۍ کارونو کې لاس یوسي. بل ورته د چړونو لمخې ستونزه دا ده چې د ماشومان خوب کمی شي، ځای په ځای ناست وي، تحرک لشي شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمی شي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمی شي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي د درسونو په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لو بوډیر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خو د دې ځانونو مخه څرنګه نیول کېدای شي او څرنګه ماشومان هڅولی شو چې ډیر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نشي؟ په نور نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډیره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. کدی تر شو چې په افغانستان کې لالو یا سره رسنۍ او ماشومان ته څومره پام کړی دی؟ د پښوا خبری اژانس مشر دانشکړو خیلوي لبد مرخه د څلورو لسیزو جګړو له امله افغان رسنۍ په خپلو خبرونو کې ماشومان ته لکه څرنګه چې په کار و او ده توجه نه ده کړی. لشغلی کړو خیل نه بواورو چې د ماشومان په وړاندې د افغان رسنیو مسولیت د دې په نظر څه دی؟
رسنۍ د ماشومان د سالمې روزنې په برخه کې ډېر مهم او اساسي رولونه لري. ځکه همدا رسنۍ دي چې د دوو لارې ماشومان کولای شي خپل راتلونکی وټاکي. دوی کولای شي چې ماشومان زده کړو ته، خو کارونو ته، ځینې داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې، د غرض، د نورو خلکو سره د خیر او هیګړې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزی، نو د رسنۍ هغه رول چې د ماشومان د روزنې په برخه کې لري، خپل ټولو هغو خبرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، ترڅو د ماشومان د ښه روزنې او د ماشومان د ښه راتلونکي په اړه باندې دوی بلغه مسولیتونه لري. هغه دا
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومان په وړاندې خپل مسولیت ادا کړي؟
تر کومه ځای چې په افغانستان کې د رسنیو د مسولیتونو په اړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې رسنیو دغه خپل مسولیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان د دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نه وو. د دې کېدای شي یو له دا هم چې د ماشومانو په اړه باندې دا کوم مسولیتونه چې افغاني رسنۍ درلودل، دوی په اصله هغه پوه او زده کړه نه درلوده. دوی باید داسې څه نوی خبره کړي تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسو په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختونکي او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خپرونې اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختونکي نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کې داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکتر یاد نه کړي، بلکې ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسولیتونه چې لري، کم د دوی په شخصیت جوړونه کې چې کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښوا کاژانس له مشر دانش کړو خیل سره موږ ماده همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. کړو خیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکي او تفریحي خبرونه چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي رادیو مجله سره ورسیده. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل، د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو جوړ کړو محل،
کس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندہ راوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبل بل سندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل